ستاسی پیغام ستاسی نظر
د شپې نه بجې نه نیمه بجې شوې د برخه کې د سپورت د ازادي راډیو ځانګړي پروګرام مه هېروي خو تر هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته جرمنی، استرالیا، کاناډا او هالند طالبانو ته ګواښ کړی چې د هغو سرغړونو په خاطر به چې دوی په افغانستان کې د ښځو له حقونو څخه ترسره کړي د عدالت نړیوالې محکمې له لارې به په وړاندې اقدام وشي. د هغې ګډې اعلامیې په مسوده کې چې دغو څلورو هېوادونو ترتیب کړي طالبان رسمن مسؤول بلل شوي چې د ښځو د حقونو په اړه هغه مسؤلیت پر ځای کړي چې د ښځو په وړاندې د تبعیض د ټولو بڼو د له منځه وړلو په کنوانسیون کې یادونه شوې ده. د ایران امنیتي چارواکي وایي د تهران په شهریار ولسوالۍ کې د یو شمېر ښځو تر فزیکي شخړې وروسته دوه افغان مېرمنې نیولې دي. د ایران تسنیم خبري اژانس د شهریار ولسوالۍ د پولیسو د مشر پیمان فتحي له قوله ویلي چې په فردوسي پارک کې درېو افغان کډوالو لومړی له یوې ایراني ښځې سره لفظي شخړه وکړه او بیا یې وهلې ده. د فتحي په وینا د دې پېښې په تړاو دوه افغان مېرمنې هم نیول شوې دي. د خیبر پښتونخوا ایالت په کرمې ولسوالۍ کې د دوو قومونو ترمنځ شخړو کې د وژل شوو کسانو شمېر شلو ته رسېدلی دی. د خونړیو شخړو نن چهارشنبه پنځمه ورځ ده. د کرمې ایجنسۍ یو سیمه ییز چارواکي د خپل نومونو ښودلو په شرط فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې په دغو شخړو کې چې د دوو قبیلو ترمنځ چې یوه سنی او بله شیعه ده پنځه اویا کسان ټپیان شوي دي. پاکستانی چارواکو نن چهارشنبه هغه نرس له رسنیو سره مخامخ کړ چې د یو ځانمرګ برید د هڅې په تور نیول شوې ده. اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې د عدلي بلوچ په نوم دغې نرس رسنیو ته ویلي چې په تربت کې یوه دولتي روغتون کې کار کاوه چې سخت دریځو ځان ته جذب کړه او بیا یې ځانمرګ برید ته وګمارله. هغې منلې چې تر یو ځانمرګ برید مخکې د تېرې اونۍ په پای کې د پولیسو لخوا ونیول شوه. د راپور له مخې معلومه نه ده چې دغې نرس نن تر کومو شرایطو لاندې له رسنیو سره خبرې کړې دي. حزب الله نن چهارشنبه په لسګونو توغندي پر اسرائیل وتوغول چې په یو کې تل ابیب په نخښه شوی دی. له دغو بریدونو او په لبنان کې د اسرائیل په بریدونو کې د په سلګونو کسانو له وژل کېدو وروسته داسې ښکاري چې په سیمه کې کړکېچ په زیاتېدو دی. او د افغانستان او پاراګوای د فوټسال د ملي لوبډلو ترمنځ لوبه د پاراګوای په ګټه روانه ده. پاراګوای لوبه درې ګولونه ووهل او د افغانستان تیم یوازې یو ګول پاراګوای لوبه وګټله او په دې سره د دې لوبلړۍ د اتو غوره ټیمونو پړاو ته لاره پیدا کړه او افغانستان هم له دغه سیالۍ ووت.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او درنښت. د لوبل میدان اونیز سپورتي خبرونه ته ستړي مشي ز بختيار ساحلم په دې خبرونه کې به واوري افغانستان په لومړي ځل له سویلي افریقا د ورځنۍ لوبو لوبلړۍ 2-1 وګټله. د فوټسال په نړیوال جام کې افغانستان د شپاړس غوره لوبډلو په پړاو کې له پاراګوای سره سیالي کوي. د افغانستان دوو لوبغاړو راشد خان او رحمان الله ګربز د کرکټ نړیوال شورا د ورځنۍ لوبو په درجه بندۍ کې مخکې تګ کړی دی. د افغان ملي لوبډلې لوبغاړي ابراهیم زدران د خنګري عملیات ترسره کړي دي. د افغانستان د فرست کلاس سیالیو په روانو لوبو کې ګڼو لوبغاړو ښې لوبې کړي دي. د کرکټ نړیوال شورا له لوري د ښځو شلوریز نړیوال جام پیلېږي او د خبرونې په دویم نیمای کې پخوانی لوبغاړی دولت خان احمد زید د سویلي افریقا پر وړاندې د ترسره شوي لوبلړۍ په ارزښتونو ملي لوبډلې په مثبتو او ځینو منفي ټکو غږېدلی دی. په خبرونه کې نور مطالب هم شته، ملتیا مو وکړئ. پیلی د افغانستان او سویلي افریقا د ترسره شوي لوبلړۍ څخه کوو. یا د لوبلړۍ چې درې ورځنۍ سیالۍ وي افغانستان 2-1 په مقابل کې وګټلې. د دغه لوبلړۍ لومړنۍ 2 سیالۍ افغان لوبډلې او وروستۍ لوبې بیا سویلي افریقا د 2 وکټو په توپیر وګټله. په وروستۍ لوبه کې افغانستان د 100 منډو هدف ټاکلی و چې سویلي افریقا په درې دیرشم اور کې د درې لوبغاړو تر سوځېدو وروسته پوره کړ. رحمان الله ګربز یوازنی افغان لوبغاړی و چې نه اتیا منډې وکړې. ورپسې د لو آرډر په توپ وهونکو کې علامه محمد غزنفر یو دیرش چټکې منډې کړې وې. د افغان د سویلي افریقا په توپ اچونکو کې پیټر پلوکایو او لونګي انګی دی دوه دوه لوبغاړي وسوځول. سویلي افریقا که څه هم سلو پایل وکړ خو د ایډن مارکرم او ټریسټن سټپس ملګرتیا و چې یاد لوبډلې بریا ته ورسوله. د یاد لوبډلې درې لوبغاړي د محمد نبی، علامه محمد غزنفر او فرید احمد ملک لخوا وسوځیدل. ستې لوبه کې افغان لوبډلې درې بدلونونه هم راوستي و چې عبدالمالک، فرید احمد ملک او نوید زدران ته یې د راشد خان، فضل حق فاروقی او ریاضستان پر ځای چانس ورکړو. په ورستۍ لوبه کې هم د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه رحمان الله ګربز وګټله. د غراز رحمان الله ګربز د دې لوبلړۍ د غوره لوبغاړي جایزه هم وګټله. هغه د یوازینی افغان په توګه د سویلي افریقا پر وړاندې لومړنۍ سلیزه ترسره کړه او په ټولیزه توګه یې په درې لوبو کې یو سل څلور نوي منډې جوړې کړې. د همدې سیالیو په تړاو مو ځانګړې مرکه هم ترتیب کړې ده چې دولت خان احمدزی را سره غږېدلې. مرکه به د خپرونې په پای کې درته خپره کړو.
ورزش مو له احتیاط لرې ساتي.
اوس هم د فوټسال نړیوال جام ته ورګرځو. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله د شپاړس غوره لوبډلو په پړاو کې له پاراګوای سره سیالي وکړي. دغه لوبه به د ازبکستان په کوربتوب د کابل پر وخت د چهارشنبې په ورځ ماښام 9:30 بجې پیل شي. افغان لوبډلې په ګروپي پړاو سیالیو کې که څه هم یوازې یوه سیالي وګټله خو د ښه نت رن ریټ پر اساس لسی ګروپ څخه د درېمې لوبډلې په توګه د شپاړس غوره لوبډلو پړاو ته ووته. که افغان لوبډله دغه سیالي وګټي نو له دې وروسته به د اتو غوره لوبډلو پړاو ته لار پیدا کوي او که سیالي وبایلل نو له مخکې تک به پاتې کیږي. د شپاړس غوره لوبډلو پړاو سیالي د روان سپتمبر میاشتې په 14مه نیټه پیل شوې دي چې لومړنۍ لوبه د برازیل او کوستاریکا ترمنځ و چې برازیل 15-0 دغه سیالي وګټله. دغه راز دویمه لوبه د نیدرلند او یوکراین ترمنځ و چې 3-1 اوکراین ګټلې ده. په دوام کې به دغه نورې لوبډلې چې د سپتمبر له 15مې خپل سیالۍ پیلوي، هسپانیا به د وینزویلا، افغانستان به د پاراګوای، دغه راز ایران به د مراکش، پرتګال به د قزاقستان، تایلند د فرانس پر وړاندې، ارجنټینا د کرویشیا پر وړاندې سیالۍ ترسره کوي. د کوارټر فاینل یا تو غوره لوبډلو پړاو ته د برازیل او یوکراین لوبډلو لار پیدا کړې ده. د ویلو ده چې د فوټسال د نړیوال جام سیالیو پای لوبه به د اکتوبر په 6مه نیټه ترسره کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ د رسنیو څنګه لیکلي دي چې د سویلي افریقا پر وړاندې د افغان لوبډلې د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ ګټلو وروسته راشد خان د ورځنیو نړیوالو لوبو توپ اچونکو او رحمان الله ګربز بیا د توپ وهونکو په ډله کې مخکې تک کړی دی. راشد خان چې په یادې لوبلړۍ کې دوه سیالۍ وکړې او لوبغاړي وسوځول، 8 درجې مخکې تګ یې کړی او په دې سره د ورځنیو توپ اچونکو په نوملړ کې دریم مقام ته رسیدلی دی. رحمان الله ګربز بیا د دې لوبلړۍ په درې سیالیو کې یو سلسلور نوې منډې کړې دي چې د یوې سلیزي او یوې نیمې سلیزي پر مټ 10 درجې مخکې تګ یې کړی دی او په دې سره د توپ وهونکو په قطار کې 8م مقام ته رسیدلی دی. د ورده چې تر دې وړاندې راشد خان د ورځنیو سیالیو د اول مقام په لیکه کې هم راغلی و. افغان کرکټ بورډ ویلي دي چې د افغانستان دوه مخکخ لوبغاړي ابراهیم زدران او مجیب الرحمن تر درملنې لاندې دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د معلوماتو پر اساس ابراهیم زدران د لندن په روغتون کې د خپل پخې د خنګري عملیات ترسره کړی دي چې د اړوندو ډاکټرانو لوري ورته د لسو نه یو د آرام سپارښتنه شوې ده. ابراهیم زدران د نیوزیلند پر وړاندې د یوازنی ټیسټ لوبې په تیاریو کې ټپی شوی و چې له هغې وروسته یې هیڅ سیالي نه ده کړې او اوس په لندن کې تر درملنې لاندې ده. دغه راز د کرکټ بورډ رسنیزې څانګې رسنیو ته ولیدل چې بل افغان لوبغاړی مجیب رحمان چې له تیر 2023 زیږدیز کال راهیسې ټپي دی، هغه هم د لاخې درملنې په موخه یو وار بیا هندوستان ته لیږل شوی دی. کرکټ بورډ وایي چې د مجیب رحمان د ښي لاس د ګوتو تر منځ ټپونه دي چې له تیر یو کال راهیسې د له دې دردونو ځورېږي او لا یې پوره درملنه نه ده شوې. د کرکټ بورډ په خبر کې دا هم ویل شوي دي چې څو وار د مجیب رحمان درملنې په بېلابېلو هیوادونو کې شوي دي خو لا یې پایله نه ده ورکړې. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د راتلونکي چمپیونز ټرافۍ لپاره چې د 2025 زیږدیز کال په دویمې میاشت کې به ترسره شي په تیاریو بوخته ده.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د افغانستان د فرست کلاس یا احمد شاه ابدالي څلور ورځنۍ سیالیو د دوام په تړاو معلومات درته درکو. تر دې دمه د میوان اتلانو لوبډلې دوه سیالۍ کړې دي او دواړه ګټلې دي چې د نمرو مجموعه 48 د غراز د ماهیپر ستورو بیا په دوه سیالیو کې یو لوبه ګټلې ده، یوه یې بایللې ده چې 40 نمرې لري، او د هندوکش سترایکرز لوبډلې بیا په دوه سیالیو کې یوه ګټلې بلې بایللې چې 23 نمرې لري، او پامیر لیجنډز لوبډلې بیا دواړه سیالۍ تر دې دمه بایللې دي. د دغه فرست کلاس سیالیو په توپ وهونکو کې تر دې دمه مخکښ توپ وهونکی حزب الله درانه دی. هغه په څلورو پاړیو کې 214 منډې کړې دي چې 350 ایوریج لري. حزب الله درانی په خپلې وروستۍ سیالۍ کې 153 منډې کړې وې. دغه راز دویم مخکښ توپ وهونکی بیا ارشد الدین صافی دی چا چې په څلورو سیالیو کې 144 منډې کړې دي او 43 ایوریج لري. ارشد الدین صافی هم په خپل وروستۍ لوبې کې سلیزه وهلې وه. په دریم مقام کې بیا افسر زازه قرار لري چا چې په دوه پاڼیو کې 163 منډې کړې دي، هغه 1.1 ایوریج سره لوبه کړې ده. دغه راز په وکټ اخستونکو کې بیا یمین احمدزی تر ټولو مخکې دی چا چې په خپلې لومړۍ لوبه کې په یوه پاڼۍ کې 8 لوبغاړي سوځولي وو. هغه په ټولیزه توګه په څلورو پاڼیو کې تر دې دمه 14 لوبغاړي سوځولي دي. ورپسې ځوان چټک کیڼلاسه توپ اچونکی بشیر احمد دی. بشیر احمد بیا په درې پاڼیو کې 11 لوبغاړي سوځولي دي. هغه په یوه لوبه کې پرله پسې په دواړو پاڼیو کې 15 لوبغاړي وسوځول. ضیاء الرحمن شریفي بیا په دریم مقام کې قرار لري چې په درې پاڼیو کې 10 لوبغاړي سوځولي دي. د دغه فرست کلاس سیالیو په ترڅ کې تر دې دمه افسر زازی، ارشد الدین صافی او حزب الله دورانی په سلیزو جوړولو بریالي شوي دي. دغه راز په توپ اچونکو کې بیا یمین احمدزی، بشیر احمد، ضیاء الرحمن او محمد ګل هغه لوبغاړي دي چې 15 لوبغاړي په یو پاڼۍ کې سوځولې دي. دغه راز خیر محمد او خلیل ګربز هم په یو پاڼۍ کې 15 لوبغاړي سوځولې دي. باید وویل شي چې د افغانستان د فرست کلاس دغه سیالۍ به د اکتوبر میاشتې تر 22 نیټې پورې دوام لري او پایلوبه به د دوو مخکښو لوبډلو ترمنځ د ننګرهار په غازی امان الله خان لوبغالي کې ترسره کیږي. اوس راځو د خزو شلوریز نړیوال جام په تړاو درته معلومات وړاندې کوو. ټاکل شوی ده چې د روان زیږدیز کال په راتلونکي اکتوبر میاشت کې د خزو شلوریز نړیوال جام پیل شي. د دې سیالیو کوربتوب د عربي متحده اماراتو پر غاړه ده. سیالۍ به د اکتوبر میاشتې په 3 نیټه پیل شي او د همدې میاشتې تر 6 نیټې به دوام وکړي. د دغې نړیوال جام لوبډلې په دوه گروپونو سره ویشل شوی دی. په الف گروپ کې استرالیا، هندوستان، نیوزیلند، پاکستان او سریلانکا ځای پر ځای شوی. په بی گروپ کې بیا سویلی افریقا، انګلستان، ویست انډیز، بنگلاديش او سکاټلند لوبډلې برخه والی دي. د دې سیالیو لومړی لوبه د بنگلاديش او سکاټلند ترمنځ په شارجا کرکټ لوبغالي کې ترسره کیږي. پاکستان په دویم سیالي کې له سریلانکا سره، د غره ساوت افریقا دریم سیالي له ویسټ انډیز سره، هندستان څلورم لوبه له نیوزیلند سره، استرالیا پنځم لوبه له سریلانکا سره، بنگلاديش شپږم لوبه له انګلستان سره، هندستان او پاکستان بیا د اکتوبر په شپږمه نیټه سیالي ترسره کوي. د غره ویسټ انډیز به له سکاټلند سره اتمه سیالي ترسره کوي، انګلستان به نهمه سیالي له سویل افریقا سره وکړي، استرالیا به لسمه لوبه له نیوزیلند سره وکړي. د سویل افریقا او سکاټلند ترمنځ یو لسمه سیالي ترسره کیږي، هندستان له سریلانکا سره دولسمه لوبه کوي، بنگلاديش له ویسټ انډیز سره دیارلسمه لوبه لوبوي، استرالیا او پاکستان څوارلسمه سیالي کوي، نیوزیلند او سریلانکا پنځلسمه سیالي کوي، بنگلاديش او ساوت افریقا شپاړسمه لوبه لوبوي، انګلستان له سکاټلند سره ولسمه لوبه ترسره کوي، هندستان به له استرالیا سره اتلسمه لوبه وکړي، پاکستان به له نیوزیلند سره نونسمه او شلمه سیالي به د ګروپی پړاو د انګلستان او ویسټ انډیز ترمنځ وي. د دې لوبو د نیمه پای لوبو لومړۍ نیټه ولسم د اکتوبر او دویمه نیټه اتلسم د اکتوبر چې یو لوبه به په دوبۍ لوبغالي کې او بل به د شارجه په لوبغالي کې وي. د ولدا چې پای لوبه به د دوبۍ نړیوال کرکټ لوبغالي کې ترسره کیږي. دا آزاد ریډیو درنو اوریدونکو، تاسې د لوبل میدان ونیز سپورتي خبرونه اورئ. د خبرونه په دې برخه کې د ځانګړي مرکې وار ده. په دې ونی کې مو ځانګړي مرکې د سویلي افریقا او افغانستان په تاریخي لوبلړۍ کړې ده. زموږ د مرکې میلمه پخوانی لوبغاړی دولت خان احمد زید. نور په مرکې کې وورئ.
احمد زید صاحب، خبرونه ته بیا هم ستړی مشي. د سویلي افریقا پر وړاندې د افغانستان تاریخي بریاوې افغان کرکټ ته څه ورکړل؟
سلامونه او نیکی هیلې مې ومنه. بالکل، دغه د لوبو د ګټلو لړۍ چې د ورلډ کپ او د ایشیا کپ نه را روانه ده او دغه تسلسل تر اوسه پورې برقرار ده، او د لوبغاړو هغه اعتماد او باور په ځان باندې لرل چې موږ هرې لوبډلې ته ماتې ورکولی شو، دا د افغانستان د کرکټ دپاره یو ښه زیری ده. که څه هم میچونه د منګه په شارجا کې وو او د شارجې کنډیشن د منګه سپیرران سره کومک کاو یا سوټ کاو یا د منګه د بیټینګ برخه په شارجا کې د شارجې غونټې پچونو باندې یا په هغه رقم کنډیشن کې خزلېږي، هغه یو اړخو خو میچونه ګټلې سیدا او داسې اړخو سیدا د افغانستان د کرکټ دپاره داسې یو زیری ده چې په آینده کې به ټول ټیمونه غواړي چې د افغانستان سره میچونه وکړي او افغانستان به یو داسې حریف نه ګڼل کیږي چې افغانستان ته به دوی ډېره په اسانی ماتې ورکړي، بلکې په دې فکر کې به وي چې دوی سیریز یا میچونه له افغانستان نه ګټلی شي او که نه.
په یاد لوبلړۍ کې ګڼو لوبغاړو ښې لوبې وکړې، ځانګړی لوبغاړی په کې څوک وو؟
بالکل، ټول لوبغاړي د یو ټیم په شکل کې ډېر زبردست وځلېدل، خو په ځانګړي ډول باندې موږ د پزل اکبارو کې څومره ستاینه وکړو کمه ده. د بال د سوینګ کولو مهارتونه، د بیټسمینانو ټارګیټ کول او د اکوروسي او کنسیستنسي، د شارجا غونتې په پیچونو باندې په درېوړو میچونو کې ساتل واقعا د ستایلو وړ ده. چې څومره پرې وغږېږو کله کمه ده. الله محمد غزنفر تر اعظم ډېر زبردست بالینګ وکړه. الله محمد غزنفر هغه ټیلنټ او استعداد خو موږ ټولو لیده، خو څنګه چې دا په یو ګراؤنډ کې د ایگزیکیوټ کوی سي، د عمل جامه ور اغوستی سي، بالکل هغه اعتماد او اعتبار په ځان باندې وو او د افغانستان د کرکټ دپاره یو ښه زیری ده. راځم ګربز ته. ګربز واقعا د افغانستان د بیټینګ هغه ون مین آرمی ده، همیشه زبردست تو پوهنه کړی ده، خو د افغانستان په د ساوت افریقا خلاف په دې سیریز کې واقعي او خورا ونډه لري د بیټینګ برخه. عظمت او مرزي تر اعظم اس یو ګاډ گیفټډ ال راونډر چې خدای د افغانستان ټیم ته برخه کړی ده، چې په کوم پوزیشن او کوم خپل رول چې د خپل ټیم کې ادا کوي دی، یو مکمل راونډر په صفت باندې دی. آسانه نه ده ته د بیټینګ برخه کې هم پرځلېږي او د بولینګ برخه کې هم پرځلېږي او د فیلډینګ برخه د بیا له ټول ټیم نه پیاوړې وي، نو د دې باندې عظمت عمرزی ته منګ باید ډیر ستانه وکړو، ډیر تشویق وکړو او کومه صفات یې مکو کم ده.
د ابراهیم نشتون حس شو پریاز سن او مالک کې څوک د دې تشه ډکول حقدار ده او کبل څوک هم شته چې دغه پوزیشن کې ورته اړتیا لیدل کیږي؟
بالکل، هر یو لوبغاړی چې د ځانته ځانګړتیا ولري، استعداد لري، په دې کې شک نشته، څوک تر ملي ټیم رارسیږي خامخا شاته یو لسکلن او مهنت پروت وي. خو دلته یو بل برخه داسې پیغام باندې باید وغږیږو چې هغه اعتماد، هغه باور په ځان باندې لرل چې دی به د غټو ټیمونو خلاف څنګه زړیږي، یا هغه مهارتونه دی څنګه اگزیکیوټ کولی شي د یو غټ ټیم خلاف، دا یو بیله برخه ده. چې هغه ځانګړتیاوې اوس ابراهیم ځدران لري، هغه اوس اکسپیرینس لوبغاړی ده، هغه کولی شي چې د هر ټیم خلاف موږ ته منډې جوړې کړي. نوی لوبغاړي ټیم ته راوستل ته به ټایم ورکوو، وخت به ورکوو، دغه ځانګړتیاوې به دوی هم پیدا کړي، خو یو څه میچونه دوی ته ورکول سي، یو څه وخت په ټیم کې تیر کړي. نو خامخا تشه احساسېده ډیر شارټ ټایم کې سیریز وسو او په مالک او په ریاض حسن باندې اعتماد وسو. د دواړو په منځ کې سده مختلف استعدادونه دي او ریاض حسن واقعي سي ډیر با استعداد لوبغاړی ده، مالک سده د ډیر حوصله خاوند ده. نو دواړه مختلف استعدادونه لري، دواړه سي ډیر زبردست لوبغاړي دي او د افغانستان لپاره راتلونکي کې ښه ثابتې دلای سي.
کله چې ګوربس کیپر نوی ښه پرفارم کوي دا مثبت ټکی دی کنه؟ د هدف په پوره کولو کې بیا د ګوربس پرفارم هم رانه دی، دا ستونزه څنګه حلې دی؟
بالکل، د یو لوبغاړي د پاره مهارتونه، ذهني مهارتونه، تکتیکی مهارتونه، تخنیکی مهارتونه او فزیکی مهارتونه، دا ټول هغه مهارتونه دي چې یو لوبغاړي ته په کار دي چې په دې باندې ډیر زیات کار وکړي. په ذهني مهارتونو کې کومګه وګورو، د منګه فوکس او کنسنټریشن، تر څومره وخت پورې منګه تمرکز کولای شو، دا خپل باندې یو ډیر لوی مهارت ته او د خپل یو ځانګړي تمرین ته ضرورت لري. بالکل، دا یو شی چې په ګوربس کې تر ډیر وخت پورې لیدل کیږي چې دای کله کیپینګ کوي، بیا بیټینګ په برخه کې ډیر ښه نزلیږي، دغه ځای کې به دای ځان ډیولپ کوي او په دغه شی باندې به ډیر کار کوي، ځکه کیپینګ کې ډیر چیغې وهل او ډیر زیات فوکس کول او ډیر زیات نور خلک تشویق کول د دې باعث ګرځي چې تا بیټینګ کې ذهني ستړی کې بیټینګ ته. کله چې ته خپل د ذهن انرژي ډیر زیات لاست کې، بیا سده په بیټینګ کې ډیر زیات تمرکز نه کیږي، نو په دغه برخه باندې به ته کار کول پکاري کولای شي. خدای واغ زیده سده مطلق د منګه په ذهن پورې تعلق لري، چې منګه د بیټینګ د پاره بیرته څومره ذهني ریکوري کولای شو چې بیټینګ پیښ وکړو، دغه ځای کې په کار ده چې په دغه شیانو باندې دا شیان سي دي باید ګوربز خپل د دې شیانو ته پام سي او د دې شي صحیح مینجمنټ وکړي.
د مجیب پر ځای علامه محمد غزنفر راغله، دا لوب لړۍ څنګه و؟ د نوموړي پروژنه کې ستاسو هم مهم رول خلګیا دی، د کرکټ د پیل او بیا زلیدا لنډه کیسه کا راته وکړي.
بالکل، د علامه محمد ځانګړتیاوې مهارتونه لږ مختلف دي له مجیب نه، خو ډیر اغیزمن دي په نیمه بال باندې، لکه څنګه چې مجیب اغیزمن ده همداسې علامه محمد غزنفر هم اغیزمن ثابت دی سي او ځان ثابت کړ. بالکل، د دو پروژنه کې د ما رول دار سي یو کال تر دو کالو پورې، له ده سره د ده په ټولو غبالونو باندې چې هغه مختلف ویریشنز دی کوي، په هغه باندې تقریبا یو دوه کاله کار مونږ کړی، چې ده ته په ناستې نه بالینګ ورزده کولو تر ولاړې پورې بیا په منډې سره ډیر زیات محنت هم کړی، ده په فزیکي تمرینات هم ډیر محنت کړی، ده په بیټینګ باندې، ده په فیلډینګ باندې، ده په ذهني آیډیاو باندې، ده په هغه مورال، او دته چې څومره قسم دی یو مکمل کرکټر په جوړېدا کې چې څومره کوچینګ کېدای شو، هغه موږ نه د سپمولای او نن چې دا افغانستان مغه سمره یني او د افغانستان لپاره یو داسې سپینر ده او د نړیوالو لپاره یو داسې خبر ده چې افغانستان ډیر زیات با استعداد کرکټران لري او را روان دي، سلیغونه به میچونه ګټل ډیر سخت سي.
هماغه ګربز رحمت شاه وازمت توپهنه کې خدي دا نور لوبغاړي به څنګه خشي او دغه د میډل اډر ستونزه به بل اخر څنګه حل شي؟
بالکل دلته سدا دی بیټینګ دی برخي دی هر یو لوبغاړي رول معلومول سي دي ډیر زیات ضروری دي. کچه ته دی هر لوبغاړي پر رول معلوم سو ارزمواریان معلومه سولې او پاغزه کې دی زیات تمرینات وکول او ما خپل رول سي دی زیات تمرین ک نو کینسته سي منګه دی بیټینګ برخي کې دا نور څومره لوبغاړي سي دی د د خزلې دا امکان هم شته چې پاینده کې وزلې.
ورسته پښتنه مدا د افغان لوبډله چمپینز ټروفی ته تیارې کوي. کوم برخو کې ځانګړې پاملرنه ته اړتیا لري او څوک باید لوبډلې ته راوستل شي؟
بالکل په کومګه د چمپینز ټروفی او ګورو چمپینز ټروفی په پاکستان کې کیږي او په پاکستان کې کته د هټ ډټ یا د خیرنی اورو ک بالران وو ونلرین ولته دې زیات رنزونه د جوړېدو امکان سته. هغه پیچونه او هغه کنډیشنز سپینران به بیا هم د مونږ سروایو کې خو د مونږ اخري اورونه سي دا ډېر زیات ضروري دي چې دا باید دا باید ډېر زیات تمرین سي چې مونږ زاړه بال باندې بالینګ څنګه وکړو. دوم د مونږ بیټینګ برخه کې لکه څنګه چې مخکې ما وویلې اوس نه د لوبغاړو رول سپیسیفای سي او هغه رول باندې ډېر زیات تمرین وکول تمرین وکړي. یو رول دا یو پوزیشن دا پوزیشن او رول دواړه باید مکمل ورته سپیسیفای سي او هغه ځکه په ماغه ډول باندې ډیر زیات تمرینات تر سره کی تر سو د یو مکمل پورا بیټینګ په شکل کې ټیم دینه نسی په مکمل د بولینګ ټیم په سرعت کې ټیم سیدا ګراوند ته لاړ سي. نور فیلډینګ برخه دا فټنس ته چې لوبغاړو فټنس او فیلډینګ برخه نورم بره لاړ سي سی لاندې را نسی نو موږ کولای شو چې په چمپین ټرافی کې یو ډیر ښه کرکټ ننداری ته وړاندې کړو.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمنګ د دیونه ونیزه سپورتي خبرونه هم دلته پای ته رسیدي. تر بیا مو الله ملشه.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
پترنگ پترنگ وختونا دا بدرنگ بدرنگ وستونا دے پستر استر گوڑان داشی ولی والے داسی اوشی چی گلاب گلاب زوانان میں بپردے مزدور ملوشی غریب پسے لمل